همکارم سلطان محمد سرور با شما خواهد بود. وقت خوشی داشته باشین.
تشکر. تشکر از شما همکار عزیز آرزو قیاسی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دغه ساعت په خبرونه کې زه سلطان محمد سرور ستاسو ملګری یم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. د خبرونه د مطالبه په سر کې به واوري چې د امریکا د پوز لوی درستیز د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف د جنگ د نوې ستراتیژي خبر ورکوي، او یو شمیر افغان ځوانان د تحصیلي بورسونو د ویش د څرنګوالي څخه شکایت لري. نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې پام وکړئ د دغه ساعت مهمو خبرونو ته چې رضوان مرادی وړاندې کوي.
افغانستان او اروپای ټولنې د همکاریو تړون لاسلیک کړ. ملګری ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو دوام د طالبانو پر وړاندې جګړه کې د افغانستان د حکومت ځواک نور هم پیاوړی کوي. او د پاکستان په پنجاب ایالت کې تیره ورځ له کرښې څخه د یو ریل د خویدو په پیښه کې د پوست یو رتبه افسر په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغانستان او اروپایي اتحادیه د همکاریو تړون لاسلیک کړ. د ارګ اعلامیه وایي د شراکت او پراختیا دغه تړون پرون ماښام د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حضور کې د دواړو اړخونو د استازو لخوا لاسلیک شو. د افغانستان لخوا د جمهور رئیس اقتصادي صلاحکار حضرت عمر زاخیلوال او د اروپایي اتحادیه د بهرنیو اړیکو مسؤل فدریکا مورګینی دغه تړون لاسلیک کړ. د جمهور ریاست د ارګ اعلامیه زیاتوي جمهور رئیس اشرف غنی په دې مناسبت ویل چې دغه تړون نهایي کېدل د افغانستان او اروپایي اتحادیه ترمنځ نوی فصل پرانیزي. بلخوا د اروپایي اتحادیه د بهرنی پالیسي مشر موګرینی ویل چې افغانستان په تیرو 14 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلي، خو ډېرې ستونزې هم مخته پاتې دي. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام منلی ده چې د افغان پولیسو لپاره د نړیوالې مالی مرستې کنټرول د افغانستان حکومت ته وسپاري. ملګري ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو دوام د طالبانو پر وړاندې جګړه کې د افغانستان د حکومت ځواک نور هم پیاوړی کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان جمهور رئیس ټینګار کوي چې د دغو پیسو کنټرول باید په شپږو میاشتو کې افغان دولت ته وسپارل شي، ملګرو ملتونو منلی ده چې په 13 میاشتو کې به دا کار وکړي. د افغانستان د ملي اردو اتل سرتیره د یو ترافیکی حادثې له عمله بندې شوی دی. د افغانستان د ملي اردو عسکر عیسی خان چې په پارلمان باندې د مخالفانو د روسي برید پر وړاندې جګړه کې اتل پیژندل شوی، په کابل کې د یو ترافیکی پیښې له عمله توقیف شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیق ویل چې عیسی خان د تاسف وړ یوې ترافیکی حادثې له عمله چې یو کس پکې مړ شوی توقیف دی او پولیس د پیښې په حق له تحقیقات کوي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې تیر ورځ له کرخې څخه د یو ریل د خویدو په پیښه کې د پوز دی او لوړدبه افسر په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د پوز ویان آسیم باجوا ویل په ریل کې شاوخوا 200 کسان سپاره او هغه مهال څو ډبې کانال ته ولوېدې چې پل پرې ونړېد. پوز ویلې په ریل کې پوځیان او پوځي تجهیزات لېږدول کېدل. د پاکستان د پوز یو ویان ویل چې په دې پیښه کې د پوز یو لوړدبه افسر چې هغه د امیر په نامه یاد کړ هم وژل شوی دی. جیو تلویزیون خبر ورکړی چې له پل څخه د ریل د لویدو په دې پیښه کې د پوز د دې افسر میرمن او دوه ماشومان هم وشل شوي دي. تر اوسه له دې پیښې څخه څه د پاسه 80 کسان ژوبل شوي. د پاکستان د ریلوې وزیر ویلي چې ښایي پیښه ترافیکي حادثه نه وي او کېدای شي چې چاودنې په نتیجه کې د ریل ډبې له پل څخه لاندې لویدلې وي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پیښې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده او د تحقیقاتو امر یې کړی دی. روسیا وایي ایران او لویدیز اټومي توافق ته نږدې شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وایي چې ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه اټومي توافق ته سره نږدې دي. ښاغلی ریابکوف پرون په ویانا کې د اتحاد خبری اژانس ته ویل چې ټول اړخونه په دې نظر دي چې دا مسأله به په راتلونکو څو ورځو کې حل شي. په اټومي مذاکراتو کې د روسیې لوی مرکشي هم ویلي چې تهران ته د اټومي انرژي د څارنې د نړیوال ادارې د مشر یو کیا امان وروستی سفر خبرې نورې هم څرګند کړې. د ایران، برتانیې، امریکا، چین، فرانسې، روسیې او جرمني استازي زیار باسي چې داسې توافق ته ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود کړي او پر تهران لګول شوي بندیزونه لری کړي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یو مهم مشر چې د ځانوژونکو بریدګرو د امیر په نامه مشهور وژل شوی دی. دغه وشل شوی کس په عراق او سوریه کې ځانوژن کې استخدامول. یو امریکایي چارواکی ویل طارق بن تهار العونی الحارزی چې د تونس تباو په سوریه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د امریکا د خزانې وزارت تیره میاشت حارزی د نړیوال تروریستانو په تور لیست کې شامل کړ او هغه د ځانوژونکو برید کوونکو د امیر په نامه یاد کړ. د امریکا دفاع وزارت وی د حارزی په وشل کېدو سره د داعش د وسلوالو د انتقال چارو ته کلکه ضربه رسیدلې ده. د اسلامي دولت په نامه سخدریزي ډلې د خپلو وسلوالو داسې عکسونه خپاره کړي دي چې وایي هغه لرغوني آثار ماتوي چې د سوریې د تدمر خار څخه غلا شوي دي. په حلب ولایت کې د دې ډلې مشرانو پرون په انټرنیټ کې یو شمېر عکسونه خپاره کړل چې په هغو کې څو بوتان ښکاري چې په څټکونو وهل شوي دي. اسلامي دولت ډلې ویلي چې دا د تدمر هغه بوتان دي چې له قاچاقوړونکو څخه نیولي دي. بلخوا د سوریې د لرغونو آثارو د ادارې مشر مامون عبدالکریم ویل چې ښکاري دغه اته بوتان د تدمر له هدیرې څخه غلا شوی. او یو نوی رپورټ خبرداري ورکړی چې د ختیځ اروپا په 15 هیوادونو کې د اداري فساد ضد ټکنیو زیارونو په دغه هیوادونو کې د ولسواکۍ د پرمختګ مخنی ولیدا. د نړیوال شفافیت د سازمان دغه رپورټ زیاتوي چې اداري فساد له اروپای اتحادیې سره د دې هیوادونو د سیاسي او اقتصادي پراخې همکارۍ امکاناتو ته تاوان رسوي. دغه رپورت چې پرون خپور شو په ارمنستان، آذربایجان، ګرجستان، مولدوفا او اوکراین کې د اداري فساد ضد لسګونه ادارې ارزیابي کوي. دغه 15 هیوادونه خی پر راتلونکو 15 کلونو کې له اروپای اتحادیې څخه لږ تر لږه 14.6 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړي. د دې ویره شته چې دغه پیسې به د مفسدو کسانو جیبونو ته لاړ شي.
وخت ورځ لاس بجې او 2 دقیقې شوې. درنو اوریدونکو، آزادۍ رادیو په منځني صفه 1289 او اف ام 100.15 اوري. د خبرونه په دوام کې به د دغو مسایلو او موضوعاتو تفصیل واوري. د امریکا د پاوز لوی درستیز د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف د جنگ د وی نوې ستراتیژي خبر ورکوي او وایي چې دغه افراطي ډله به بل اخره د خپلو تناقضاتو د بار لاندې پریوزي. یو شمیر افغان ځوانان د تحصیلي بورسونو د ویش د څرنګوالي څخه شکایت لري.
ټول شرایط مو ورته ورکړه، او بدبختانه چې واسطه مو نه درلوده، نو هماغه و چې هغه کسان چې پیسې درلودې یا واسطه درلوده هغه موږ پر ځای باندې بنګلادیش هېواد ته لاړو.
په یو بل ریپورت کې به واوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د امریکایي مفتشینو هغه ریپورت نه تاییدوي چې وایي په ځینو روغتیایي پروګرامونو کې څه باندې 200 میلیونه ډالر ورک شوی دی. افغان ځانګړو ځواکونو د القاعده شبکې د یو مشکوک کس د نیولو لپاره د قندوز په یو روغتون برید کړی دی. نور ریپورتونه هم لرو. په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په هکله لیکل شوی مطالب هم درته خبرو، او د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې د ځوان فکر 19 پروګرام مه هیروئ. راسره پاتې شئ. د امریکا د پاوز لوی درستیز د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف د جنگ د وینوي ستراتیژي خبر ورکوي. جنرال مارتین ډیمسي دا هم ویل چې په افغانستان کې ځینې ډلو د داعش بیرغ اوچت کړی، خو افغان امنیتي ځواکونو خپله توانایي او وړتیا ثابته کړې ده. په دې هکله مفصل رپورت به لیوي وقفې وروسته واوري. د امریکا د اردو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمسي مو ویل چې دغه هواد نوې ملي ستراتیژي په نړۍ کې روانه بنظمي په پام کې نیسي، او واشنگتن په دې کار کوي چې د داعش خلاف جنگ لپاره یو شبکه جوړ کړي. جنرال مارتین ډیمسي مو ویل ورسته لدی چې د امریکا ملي پوځي ستراتیژي 4 کاله مخکې خبره شو په نړۍ کې بنظمي زیاته سوې، او د امریکا ځینې مقایسوي برلاسي هم کمزوري شوې دي. داعش په کومه ځانګړې سیمې پورې محدود نه دی، په دې معنا چې یوازې په عراق او افغانستان کې نه دی. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې هم داسې ډلې شته چې د داعش مفکوره یې غوره کړې او بیا ډګر ته راوتی دي. هغه مفکوره چې د نایجیریا تر بوکو حرام ډلې پورې چې داعش سره یې بیعت کړې هم غځیږي. د امریکا د پوځ لوی درستیز وویل چې افغانستان به تر یوې مودې پورې له جنگ جګړو سره مخامخ وي، خو د افغاني ځواکونو په ظرفیت او ولتیای ډاډ څرګند کړ.
I think all of us in the uniform and all of the secretaries with whom I've worked have always
زه فکر کوم چې د مونږ ټولو پوځیانو او ټولو هغو دفاع وزیرانو چې ما ورسره کار کړی همیشه ویلي دي چې افغانستان به تر هغې له جنگ جګړو سره مخامخ وي تر څو خپل داخلي اختلافات حل کړي. مهمه دا ده چې مرکزی حکومت وضع کنټرولولی سي. نو کشیر دی وی ولسوالۍ مرکز سقوط وکړي باید بیرته ونیول سي او د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې حق له خپل توانایي او ځواک ثابت کړی دی، خو بیا هم دوی مرستې ته اړتیا لري.
The ANSF have proven themselves capable of doing that, but they still need help.
د امریکا لوی درستیز زیاده کړی چې واشنگتن به په داعش باندې خپل فشار ته دوام ورکړي چې د متحدینو په لګ مرستې به په پای کې دغه ډله د خپلو تناقضاتو د زور لاندې پریوځي. جنرال دیمسی وویل چې د داعش خلاف د امریکا هلې ځلې باید دوامدار وي او واشنگتن ځکه داعش ته یو مهم ګواښ دی چې هر هغه څه چې امریکا ور باندې باور لري لکه تنوع او مدني او دینی ازادي داعش مخالف دی.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
یو شمیر افغان ځوانان د تحصیلي بورسونو د غیر عادلانه توزیع څخه شکایت کوي او وایي چې تر ډیره د حکومتي چارواکو خپلو خپلوانو او مالدار کسانو ته د دوی برخه رسیدلې ده. دا چې د لوړو زده کړو وزارت چارواکي او اړوند نور مسؤلین دغه شکایتونو ته څه ځواب لري، د یوسف زدران په ریپورت کې به واوري.
د تحصیلي برسونو په ویش کې تبعیض او بې عدالتي د ټولنیزو نورو ستونزو ترڅنګ افغان ځوانان اندېښمن کړي او په دې اړه ډیر ګیلمند دي. ډیر دا شمیر تعلیم یافته ځوانان وایي د ټولو شرطونو لپاره کېدو سره هم دې باور ته رسیدلي چې له هېواد بهر تعلیم یې یوازې خوب پاتې کېدی شي او بس. جنت ګل یو له همدې محصلینو څخه دی چې د بې عدالتۍ او حکومتي چارواکو له دوګونی چلند شکایت کوي. دا ځوان چې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو محصل و مونږ ته یې وویل دا چې د کانکور نمرې یې ښې وې د پاکستان برس زیری وشو. په افغانستان کې ټول کارونه بشپړ کړو او هغه واته د زده کړو لپاره ولړ. هغه په دې اړه نور وایي.
بیا لارم پېښور ته مانتون و د پېښور یونیورسيټي په نامه باندې پیرا ته وویل چې د کوم بورس باندې چې راغلی دا بورس باندې یو بل نفر راغلی دی، یو څو یو هفته کې چې راغلی دی. زه چې کله افغانستان ته راغلم یو دوه میاشتې مې وروسته بیا زنګ ورته وویل او حالت مې ویلي چې خیر اوس نه کېږي، بیا بیا په راتلونکي کال کې تاته بل نوی چانس پیدا شي. د وسیطې دي او پیسا د کنهګن څنګه وکړای شي چې چانس یو نفر ته راغلی په دې بل نفر.
په وروستیو کلونو کې زرګونه افغان ځوانان د مرسته کوونکو هیوادونو د برسونو څخه په استفادې هغه هیواد ته د تحصیل لپاره هم تللي دي، خو غټه ستونزه چې افغان ځوانان ترې ناراضه دي د دې برسونو غیر عادلانه ویش او دا ده چې په وروستیو کې دا برسونه د چارواکو لخوا په پیسو خرڅېږي. له همدې ډلې یوې محصلې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته ویل د هندستان بورسې د کمیشن کارانو څخه په $4,000 ترلاسه کړی او هلته په درس بوخته ده. هغه وایي چې د برسونو پلورل او پیرودل په ماهرانه شکل ترسره کیږي. یو بل ځوان رضا خان باوري وایي د بنگلاديش هیواد تحصیلي بورس ټول شرایط یې بشپړ کړی وو، ولې د کار په اخر کې په ماهرانه ډول د نوم له لسته باسل شوی او تر اوسه سرګردانه ګرځي.
کوم شرایط چې هغه ټول شرایط مو ورته پر کړ، خو بدبختانه چې واسطه مو نه درلوده، نو هغه و چې کسان چې پیسې درلودې واسطه درلوده هغه د موږ پر ځای باندې بنگلاديش هېواد ته لاړو. نه نه افتدي مې د نمراتو مجموعه وایه، ازموینه کې کامیاب شوی وم. ټول شرایط مو ورته پوره کړي وو. تقریبا شپږ میاشتې د موږ پیسې هم لاړې، منډې ترډمه مو وکړې. هماغه کسانو واسطه درلودل، هماغه په واسطه لاړو او موږ پاتې شو.
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال له 100 څخه ډېر افغان محصلین د بورسونو له طریقه د لیسانس، ماسټري او دکترا لپاره په بهرنیو هیوادونو کې په درس بوخت دي. ویل کېږي چې دا شمیر برسونه د طرز العمل مطابق چې د افغان حکومت لخوا تصویب شوی د یو لړ مراحل وروسته چې دا اړوند هیوادونو د سفارتونو لخوا هم تاییدیږي په شرایطو د برابرو کسانو په واک کې ورکول کېږي. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل فیروزی د هند بورس د فرمې ترلاسه کولو لپاره د لوړو زده کړو وزارت ته راغلی وو او وایي د لوړو نمرو له امله د هندوستان بورس ته بریالی دی، خو دا چې لاړ به شي کنه اندېښنه لري. زما د برسونو کارونه د مراحلو لاندې دي، خو نه پوهېږم چې آیا د واسطې په شکل خلک ځي کنه استعداد هم په نظر کې نیول کېږي. په داسې حال کې چې دا شکایتونه ډیر دي، محصلین وایي د لوړو زده کړو وزارت د برسونو توزیع لپاره جوړ شوی کمیسون هم تر ډیره غیر عادلانه عمل کوي. خو د دې کمیسون او د ولسي جرګې غړي همیرا ایوبی دا څرګندونې ردوي او وایي
زه
په اطمینان سره ویلی شم چې په دولتي برسونو کې هیڅ ډول ستونزه نشته، ولې متاسفانه یوه برخه برسونه چې د سفارتونو لخوا ورکول کیږي برسونه سفارت ورکوي چې په عین حال کې د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د کمیسون رئیس کمال ناصر اصولي وایي چې په دې وروستیو کې داسې شکایتونه ترلاسه کړي چې وایي د ځینو سفارتونو لخوا یو شمېر برسونه حکومتي چارواکو پورې تړلو کسانو ته ورکول کیږي.
د پاکستان سفارت، سفارت دا ډول، د هند سفارت، دوی هر وخت کوشش کړی دا چې ځینې برسونه د افغان حکومت طرف ته ورکړي او ځینې برسونه وساتي خپلو هغه کسانو ته چې د دې سفارتونو سره ملګري او شکایتونه راځي. پاکستان سفارت د ډاکټر عبدالله او محقق خلکو ته ډیر تاسونه ورکوي.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي حاضر دي چې د برسونو د شفافو ویشلو پاک له هر ډول پوښتنو ته ځواب وایي. د دې وزارت ویان محمد عظیم نوربخش د دې ستونزې پړه پر هغو سفارتونو اچوي چې افغان محصلانو ته برسونه ورکوي.
ځینې زموږ محصلین دي چې په ښه شکل یعنی توانمندي نه لري، دلته یا ناکامیگی یا بورسون از زایی کیگی ورنه دا چه دا زموک زوان لکوم طریقه لکوم سفارت نه اغیوات پا اصطلاح معرفی سویده دا زموک مسئولیت نده.
بلخوا د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې میشتو سفارتونو دا تورونه رد کړي خو بیا هم غواړو دغه موضوع وڅېړو. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سفارتونو ژمنه کړې چې دا مسله به د خپلو هیوادونو له مسؤلینو سره شریکه کړي او د هغوی له منظوري وروسته به د برسونو په ورکولو کې د افغانستان ځینې مربوطه ارګانونه هم داخل کړي، خو له بده مرغه چې تر اوسه روښانه شوې نه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به دا مسله چې سفارتونه ځینې افغانانو ته په مستقیمه توګه برسونه ورکوي وڅېړي.
که څه هم افغانانو ته د برسونو د ورکولو پر پروسه انتقادونه کیږي، خو د لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه به وکړي چې د برسونو د ورکولو په برخه کې شته ستونزه اواره کړي.
ژوند آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم په لاس وله یا په لاس وله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه یې شنو چې موږ د وګو باندې بس
کړی چې فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
وخت د ورځې 10 بجې او 13 دقیقې دي. درنو اوریدونکو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري د خبرونه په دې برخه کې راځي چې وګورو نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان د پیښو او تحولاتو په اړه څه لیکلي دي. اجمل اند دغو ځینو ورځپاڼو ته کتنه لري.
والسی ژورنال ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په وروستۍ نښتې ولیکنه خبره کړې او لیکي د سه شنبې په شپه افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو خپلو کې ډزې تبادله کړې او یو بل ته مرګ ژوب لاړولې چې د ورځپاڼې په وینا د پیښې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د څو میاشتو هڅې له خطر سره مخ کړي. والسی ژورنال وایي دا جګړه د دوړو هیوادونو په اړیکو کې په یو حساس وخت کې شوې. ورسپانه زیاتوي افغان ولسمشر اشرف غنی واکته ل رسیدو سره سم پاکستان سره د اړیکو سمول خپل لومړیتوب ګرځولې او په دې برخه کې ډیپلوماټیکو هڅو ته زور ورکړی. ولدې سره دا هلی چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمينه برابره کړي زیاتی شوې دي. ورسپانه د دوړو هیوادونو د چارواکو لخلې وایي د سرحدي ځواکونو ترمنځ ورستین خطه ورسته لاغې شوې چې د پکتیکا او جنوبی وزیرستان ترمنځ په ډیورن کرخه پاکستانی لوري نوې سرحدي تاسیسات جوړول. وال سټریټ ژورنال د افغان چارواکو لخلې وایي چې د پاکستانی لوري د نوې تاسیسات د دوړو خواو ترمنځ د شوې تړون څخه په سرغړاوي کې جوړیدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی دی ورسپانې ته ویلي د هغه تړون پر بنسټ چې موږ یې له پاکستان سره لرو تر هغې چې دواړو خواوو موافقه نه وي موجوده هیڅ لوری نشي کولی چې د ډیورن د کرخې په 2 کیلومترۍ کې تاسیسات جوړ کړي. د نېشنل انټرست خبرونې لیکلي له چین سره ستراتیژیک او اقتصادي ډیالوګ په دې وروستیو کې په واشنگټن کې پای ته ورسید. د خبرونې په باور دا خبره وسرو خانه شوې چې د چین او امریکا ترمنځ نږدې همکاري د نړیوالو ستونزو د هواري لپاره مهمه دي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی. دا مسله د مرکزی اسیا په ځانګړي توګه د افغانستان پر راتلونکي چې تر اوسه ورته مناسبه پاملرنه نه ده شوې هم ډیر اغیز لري. د نېشنل انټرست خبرونه وړاندې وایي ښایي د ملګرو ملتونو سازمان ولسمشر اشرف غني له چین وغواړي چې په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره په افغانستان کې خپل رول پراخه کړي. دا لیکنه په دوام ویل شوی ل دې سره به د چین د خلکو ازادي بخونکې پاوز د هلمند په تنګو لارو خطرناکو کلو کې را پیدا شي څو بل اخر داسې بریاوي ترلاسه کړي چې تر اوسه پورې واشنگټن نه دي ترلاسه کړي او یا یې نه غوښتل ترلاسه کړي. خو خبرونه زیاتوي ل شک پرته دا سناریو په کابل او پیکینګ دواړو کې چندان ملاتړ نه لري. خبرونه دا هم لیکي چې چین په یو باثبات لار د افغانستان د سمول لپاره له ټولو ډیپلوماټیکو او اقتصادي امکاناتو کار اخیسته. د بلګې په توګه په 2012 میلادي کال کې ولسمشر حامد کرزي د لومړي ځل لپاره د شانګهای د سازمان د مشرانو غونډه کې ګډون وکړ او پیکینګ په هماغه کال د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیز بحثونه پیل کړل. د نېشنل انټرست خبرونه وایي په 2012 میلادي کال کې د چین او امریکا ترمنځ پنځم ستراتیژیک ډایالوګ کې افغانستان د لومړي ځل لپاره د چین او امریکا د اړیکو لپاره په یو قوي هیواد بدل شو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې اړه چې سیګار ادارې په ځینو روغتیایي پروګرامونو کې د څه باندې 200 میلیونو ډالرو د ورکېدو خبره کړې نه تاییدوي او نه یې ردوي. د دغه وزارت ویاند پرون ازادي راډیو ته وویل چې په ټول هیواد کې د کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو د دقیق شمیر د معلومولو لپاره سروې پیل شوې ده. په عین حال کې د ولسی جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون ځینې غړي وایي چې افغان حکومت باید د سیګار یا د امریکا د مرستو د ځانګړي څارونکو ادارې وروستۍ رپورټ وڅېړي او سرغړونکو د عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. صفی الله ستانګزای په دې اړه مفصل رپورټ لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دغه هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د ځانګړي څارونکو ادارې سیګار او روستۍ ریپورت چې په دغه وزارت کې د فساد خبره سپړلې نه ردوي خو وایي چې پاړې څېړنې کوي. دغه وزارت ویاند وحید الله معیار د پنځشنبه پر اساس د راډیو ته وویل چې د یاد وزارت مشرتبه پلاوی د کار په پیل کې د فساد پاړه خبر شول نو ځکه په دې اړه په ټول هیواد کې د پلاتنې سروې پیل کړه. نو موري ویل چې د پلاتنې له درې میاشتې راهیسې پیل شوې او ډیر ژر به پایلې له خلکو سره شریک شي.
بدون شک ما یې رد نه کوم چې
موږ دا نه ردو چې پیسې دغلا شوې وي. ځینې راپورونه موجود او له همدې امله د وزارت مشرتبه پلاوی د روغتیا نړیوال سازمان او یو شمېر نورو مؤسسو په هماهنګۍ سره په ټول افغانستان کې یو لوی سروې پیل کړه چې پیدا کړي چې په کومو سپینو سیمو کې کلینیکونه موجود دي. دا د هغوی مندنی دي خو موږ به خپل معلومات ډیر ژر له رسنیو سره شریک کړو. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو د ځانګړي څارونکو ادارې سیګار په خپل تازه رپورت کې هم درس په عامه روغتیا وزارت کې د مرستو د لګولو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د ادارې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو پرختی ادارې د روغتیايي مشارکت په پروګرامونو کې څه باندې 200 میلیونه ډالر ورکړي چې د ځای کېدو خطرې موجود دي. سیګار ویلي چې په لومړني تحلیل کې ورته معلومه شوې ده چې لشپکسو څوار له روغتیايي مرکزونو څخه نوي کلینیکونه هیڅ ندی موجود. د یارلس همغږي مرکزونه تکراری رغلی، د همغږي د یارلس نور مرکزونه ندی پیژندل شوی، د یارلس نور مرکزونه مطابقت نه لري او د دولس نور مرکزونو په اړه هم سم معلومات ندی ورکړل شوی. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو د ځانګړي څارونکو ادارې سیګار ویلي تر هغه چې د عامه روغتیا وزارت امریکا پرختی ادارې ته سم رپورت ورنکړي د دې ادارې لمرستو بل لري پاتې وي. په عین حال کې د ولسی جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون غړي وایي چې افغان حکومت باید د سیګار رپورت په سم توګه وڅېړي او سرغړونکو د قانون منګول ته وسپاري. د کمیشنری وغړی محمد سرور عثماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل یو د سیګار مسله ده، بل افغان دولت کوم دند چلري لمخې باید سندونه وګوري. دا مسله دی وسېډي چې آیا دا سندونه د هایفومایل سرګندونه کوي کنه. بیا د محکمې خپلې پریکړې کوي چې په نتیجه کې معلومیږي چې چا قرارداد کړی، څومره قراردادونه موجود دي. په عین حال کې یو شمېر کارپوهان او عام خلک وایي په اداري فساد کې د یو شمېر افغان چارواکو لاس لرل له فساد سره مبارزه نور هم ستونزمنه کړې ده. دوی وایي چې چیرته په دې برخه کې جدي ګامونه پورته نشي، مرسته کوونکي هیوادونه به خپلې مرستې بندې کړي. صفی الله ستانگزای، ازادي راډیو کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خوږو اوریدونکو، د مونږ غږ ازادي راډیو اوري. د کابل ښار په لزګونو اوسیدونکو د پنځشنبه په ورځ اعتراض وکړ او وی ویل چې د خواجه رواش په سیمه کې مستحق ته اپارتمانونه پر وخت نه دی ویشل شوی. دوی ویلي چې
دوی ویل سره لدی چې څلور کاله د مخې د اپارتمانونو ټولې پیسې حکومت ورکړي، خو اپارتمانونه نه دي ورکړل شوي. په خواجه رواش کې د هستوګنې د بلاکونو مسؤل وایي تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به مستحقو ته د اپارتمانونو د ورکولو لړۍ پیل شي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
اعتراض کوونکي وایي دوه کاله د مخه حکومت ژمنه کړې و چې د خواجه رواش په خارګوټي کې به ورته د هستوګنې لپاره اپارتمانونه ورکوي، خو تر اوسه یې دا ژمنه عملي نه کړه. د دوی شمیر چې لسګونه ته رسېده د پنجشنبې په ورځ د اعتراض په توګه راټول شوي وو او شکایت یې کاوه چې د نوي حکومت له جوړېدو سره د دې اپارتمانونو چارې په ټپه ولاړې او د دوی ستونزو ته هیڅ پام نه کیږي. د اعتراض کوونکو له ډلې عین الدین وویل
شما جمعی از مردم معترضین را که امروز اینجا میبینه اینا آپارتمان دارند اینجا.
تاسی چی دا معترضینو ډله وینئ؟ دوی دلته آپارتمانو نه لري. څلور کاله کیږي چې په منظمه توګه یې قسطونه دولت ته رسولی دي، خو له بده مرخه چې آپارتمانونه ورته نه دي ورکړل شوي او چارې یې په ټپه درېدلې دي.
بل اعتراض کوونکی نجیب د دستونزه داسې بیان کړه.
وی خپل جایدادونه خرڅ کړل، دارایم خرڅ کړل، حتی زیورند کور خرڅ کړل، پیسې هم تحویل کړل. شهرسازی ته سموږ ته یو نیم کال یا دوه کال بعد په کورونه راکړي. څلور کاله تېر شو تر څو موږ کورونه راکړي.
دوی د یوې اعلامې په خپرولو سره له حکومت وغوښتل چې دوی ته د ژر تر ژره اپارتمانونه ورکړي او د نورو د ودانولو چارې د هم پیل شي. د اعتراض دا غږ په داسې حال کې راپورته کیږي چې جمهور رئیس پر اداري فساد د ښاري پراختیا وزارت د شپږو تورنو رئیسانو دندې ځنډولې دي. جمهوري ریاست شاوخوا یوه میاشت مخکې لوی څارنوالۍ ته حکم کړی چې دغه کسان د ممنوع الخروج او قضیه دې وڅېړي. په خواجه رواش کې اعتراض کوونکو دا هم ویل چې په وزارت کې اداري فساد وزارت پورې اړه لري، خو دوی حکومت ته پیسې ورکړي او په هیڅ صورت د اپارتمانونو په ورکولو کې ځنډ او خنډ نشي منلی. په عین وخت کې د خواجه رواش د خارګوټي د چارو مسؤول نوین احمد وویل چې په یاده پروژه کې د کارونو د ځنډېدو لامل په اداري پروسه کې د یو لړ بدلونونو راوستل دي.
دغه نوې دولت غواړي دغه سہولتونه خلکو ته ایجاد کړي. دا ټول پروژې په یو دفتر کې راغونډ کړي دي چې ټول خلک په یو ځای راشي. هر پروژې نه چې کور اخلي چې هغه تعویلی وي چې دغه بل جوړول وي دا سہولتونه ایجاد شي. دې دی وجنه تقریبا زمونږ دا راغونډول د ټولو پروژو یو ځای ته تقریبا زمونږ لږ وخت ونیول. مونږ یو فیس ان شاء الله تعهد زمونږ چې لاسم د اسد پورې ان شاء الله دغه ځای مونږ تکمیلو.
نوین احمد وویل چې د پروژې چارې په سلو کې 15 نوی بشپړې شوې او د اپارتمانونو د ویش لړۍ به په راتلونکو میاشتو کې په مسلسل توګه دوام ومومي. که څه هم د دې خارګوټي د چارو مسؤلین وایي چې د اپارتمانونو د ویش لړۍ په راتلونکو میاشت کې پیلېږي، خو اعتراض کوونکي وایي چې دا ډول ژمنې ورسره سو ځلې شوي خو عمل پرې نه دی شوی. دا چې په راتلونکو میاشت کې به د دې اپارتمانونو د ویش لړۍ پیل شي او کنه دا به وروسته معلومه شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، د خان محمد سیند په ریپورت کې مو د خواجه رواش په سیمه کې د اپارتمانونو د مستحقو کسانو شکایتونه واوریدل. را به شو بلې موضوع ته. افغاني ځانګړو ځواکونو د القاعده شبکې د یو مشکوک غړي د نیولو لپاره د قندوز په یو روغتون برید کړی دی. د القاعده شبکې دغه مشکوک غړی د بې سرحده ډاکترانو په دغه روغتون کې بستر و. نور تفصیل به لیوی وقفه وروسته واورئ. د عبدالله په نامه په قندوز کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو قماندان رویترز خبری آژانس ته ویلي چې دا معلومه نه ده چې د چهارشنبې د ورځې په دغه برید کې به دغه مشکوک کس نیول سوی وي کنه. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دغه بریده خبر نه دی. پر وختونو باندې ځکه ډیر کم بریدونه کیږي چې دغه سي ځایونو ته نړیوالو قوانینو مسؤلیت ورکړی دی. هغه روختونونه چې په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو لخوا چلول کیږي په ځانګړې توګه په لری پرتو سیمو کې د جګړې قربانیانو سره ډیر مرستې کوي. قندوز ولایت کې په وروستیو څو میاشتو کې ناکراری او جنگونه زیات شوي دي او یو ولسوالي تر اوسه هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د بیپلو ډاکټرانو مؤسسه وایي چې ځنګړو ځواکونو د روختون چارواکو سره ځیګ چلند کړی دی. ویل کیږي چې لپیښې وروسته د دغه روختون خدمات ځنډول سوي. د بیپلو ډاکټرانو مؤسسه چې د بشري مرستو د نړیوالو قوانینو سره سم خپل خدمات وړاندې کوي، د غبري د ځان تاسو په کوي غړلای دی. د دغه فرانسوي مؤسسې یو چارواکي چې خپل نوم یې نه دی خوردلی، رويټرز خبري اژانس ته ویلي دی چې بهرنیو ډاکټرانو کوشش وکړ چې د افغان ځواکونو مخه ونیسي، خو هغوی بیا هم روختون ته داخل شول او تلاشي یې پیل کړه. د بیپلو ډاکټرانو مؤسسې ورسته تر دې چې په 2004 کال کې 15 کارکونکي په افغانستان کې ووژل شول او په دغه هیواد کې خپل فعالیت ودراوه، په 2009 کال کې په افغانستان کې خپل خدمات بیا پیل کړل. بیپلو ډاکټران د جګړې د ټولو ټپیانو درملنه کوي او ورته مهمه نه ده چې څوک د جنگ د کوم لوري څخه وي.
ازادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
وخت د ورځې پوره لس بجې او دیرش دقیقې دی. درنو اوریدونکو، د خبرونې په پاتې نیم ساعت کې به د ځوان فکر پروګرام واوري او د غراز د یمن د اوزا په حقله یو ریپورت لرو، خو لومړی پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته.
افغانستان او اروپای اتحادیه د همکارۍ تړون لاسلیک کړ. د افغانستان لخوا د جمهور رئیس اقتصادي سلاکار عمر زاخلوال او د اروپای اتحادیه لخوا د بهرنۍ اړیکو مسؤلی فدریکا موګرینی دغه تړون لاسلیک کړ. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام منل د چې د افغان پولیسو لپاره د نړیوالې مالی مرستې کنټرول به افغان حکومت ته سپاري. ملګري ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو دوام د طالبانو پر وړاندې جګړه کې د افغانستان د حکومت ځواک نور هم پیاوړی کوي. دا پاکستان په پنجاب ولایت کې تیر ورځ له کرخې څخه د اوریل د خویدو په پیخه کې د پوز دی او لوړ رتبه افسر په ګډون لک تر لګه 14 کسان وشل شوی دي. روسیا او ایران او لویدیس اټومي توافق ته سره نږدې شوی دي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال اعتراف په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یو مهم مشر چې د سانوشن کوبریدګرو د امیر په نوم مشهور وشل شوی دی. او یو نوی رپورت کې خبرداري ورکړل شوې چې د ختیځ اروپا په 15 هیوادونو کې د اداري فساد ضد ټکنۍ او هڅو په دغو هیوادونو کې د ولسواکۍ د پرمختګ مخنی ولیده.
ل رضوان مراد نه مننه چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. درنو اوریدونکو، د خبرونې په بات برخه کې به د ځوان فکر پروګرام ووري، خو مخکې لږه د یونان د وبخی د یمن د اوزاد تحولات په اړه ریپورت لرو. د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو د شیا حوثی وسلوالو په ډزو کې یو دیرش ملکی کسان وژل شوی او تر سلو زیات نور ټپیان شوی دي. ل بلې خوا د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې یمن د بشري مرستو شدیده اړتیا لري او په دریمه درجه عاجل وضعیت کې دی چې تر ټولو خراب حالت څرګندوي. فرشته جلالزئی نور تفصیل اوروي.
حوسی وسلوالو او هغو پوځي ډلو چې د مخکنی ولسمشر علي عبدالله صالح وفاداران پکې دي، پرون د یمن په دوهم لوی شهر عدن کې د المنصور پر سیمه چې د هغوی د مخالفانو په لاس کې د راکټي حمله وکړه چې ګڼ شمېر ملکی خلک پکې ووژل او زخمیان شوي دي. د المنصور شارګوټي اوسیدونکو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یشمیر عربي هیوادو ائتلافي ځواکونو پرون شپه د سیمې پر شاوخوا بمباري کړې دي. لبل په لوه ملګري ملتونه وایي چې په یمن کې د درېمې درجه بشري بحران روان دی او دا تر ټولو ناوړه وضعیت څرګندوي. ملګری ملتونه وایي چې څه باندې 21 میلیونه وګړي د مرستو لپاره اړتیا لري. د ملګرو ملتو د بشري مرستو اداره وایي چې د یمن 12 میلیونه وګړو ته به د عاجلو کومکونو درسولو هڅې کوي. د دې ادارې مسؤل ویلي چې د یمن خلکو ته د مرستو درسولو لپاره د یشمیر هیوادو له استازو سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتو یو ویاند فرحان حق ویلي په یمن کې د امنیت د خرابوالي لامل لشتلژ یو سلو شپې تر روختونه او روغتیايي مرکزونه تړل شوې دي او د دې هیواد روغتیايي سیستم د نرس کوریدو په حال کې دی. په عین حال کې د یمن په تعیس شار کې د غوزندانیانو لټ روانه ده چې څو ورځې مخکې په دې شار کې د حوثی ملیشو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې له زندانه وتښتېدل. په دې کسانو کې د القاعده شبکې یو شمیر مهم غړي هم شامل دي. فرانس پرس خبری اژانس لیکي چې په عدن او تعیس کې د عبدالرب منصور هادي د پلویانو او د شیا حوثی وسلوالو ترمنځ شدید نښتې روانې دي. عدن سعودي عربستان ته تر تشتیدو مخکی د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادی ورستای مرکزو د یمن د حکومتي ځواکونو یو ویاند علی الاحمدی ویلی چې هوسی وسلوالو په عدن کې د منصور پر سیمه باندې لشتلوجه 15 راکټ په داسې وخت کې چې خلکو د روژې ماتولو ته تیاری نیولا او مارکیټونه لا غنیګون لټکو وشتدي. علی الاحمدی ویلی په دغه راکټي حمله کې ګنش مرکزان مړه او زخمیان شول.
ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې ورستیو کې د پکتیا پانتون د ډېر پرمختګ خبرې کیږي. دا چې د پانتون په کومو برخو کې پرمختګ کړي او کوم ستونزې لري د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه مورته ځانګړې کړي او د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه موضوع مو ده د پکتیا پانتون پرمختګونه او ستونزې. د بحث ګډونوال مودي د پکتیا پانتون استاد او د استادانو اتحادیې مرستیال خالد احمد حبیب، د پکتیا پانتون استاد نوراغا نوري، د پکتیا پانتون یو بل استاد داوود محظوظ او د افغان ملي غورزنګ د پکتیا دفتر مرستيال شکر الله افغان او زه داود تپانیم. تاسو ټول ته خراغلاست وایم. په سر کم استاد خالد حبیب نه پوښتو، په پکتیا پانتون کې د پرمختګونو په اړه راته وغږیږئ. سي څومره پرمختګ کړي او په څومره وخت؟
مننه. پکتیا پانتون اول نس جوړ شوی او د تعلیم او تربیه پوهنځي په درلودو باندې جوړ شوی او یوازې د تعلیم او تربیه پوهنځي لاره ورپسې بیا د زراعت پوهنځي او په تیرو کلونو کې له دوه کالو وړاندې خو تقریبا ډیر زیات پرمختګ وکاو او پونځي پیدا کړل. دغه او پونځي هر یو پونځي به بیل بیل ستونزو باندې منځ راغلی دا بیل بیل ستونزو ورسره سازانو ادارې غللې دي. مشکلات به ول کله کله بداسې مول چې شاګردانو لپاره به فرش هم د کیناستو لپاره نه وو چې ماسلین پیناست وي. استادانو خو دې خپل کاغذون لپاره حتی میزون هم نه لرل چې کاغذونه خوندې هلته میزونو کې وساتي مکتوبونه او الماری او دا مسایل. خو بیا هم زه فکر کوم دغه یو بې ساری پرمختګ د نورو پوهنتونونو د پکتو باندې چې په افغانستان کې لرو، موږ کابل پوهنتون 4 کلن پوهنتون او ننګرهار پوهنتون 50 کلن پوهنتون لرو، په هغوی په 50 کلونو کې کړي هغو پرمختګونه وګورو او د دې پونتون له پرمختګ سره مقایسه کوم، زه فکر کوم چې موږ پونتون ډیر پرمختګ کړی دی. کال په کال بیلابیل پونځي پیدا شوی دی او بیلابیل پونځي پکې تاس شوی دی، ډیپارټمنټونه په پونځي بدل شوی دی او بیا بیلابیل ډیپارټمنټونه پکې تاس شوی دی. اوس هم اراده شته چې ځینې ډیپارټمنټونه نوي تاس شي، ځینې پونځي نوي تاس شي او ځینې ډیپارټمنټونه په پونځي بدل شي.
مننه نوري صاحب. تاسې هم راته وایي د خالد حبیب دا خبره تر کومه بریده پورې تاسې تاییدولې؟
لکه څنګه چې استاد ویلې، واقعا د پکتیا پونتون په ډیر کم وخت کې ډیر زیاتې لسته راوړنې لرلې دي چې یادونه استاد درته وکړله. او په تیره بیا د موږ د تعلیم او تربیه په پونځي کې یولس ډیپارټمنټونه لرو او د زراعت په پونځي کې هم زیات ډیپارټمنټونه لرو. په تیر کال کې موږ د ادبیات پونځي چې نوې تاسیس شوی وو او څلور ډیپارټمنټونه د ادبیات پونځي لري. نو دغه پرمختګونه د پکتیا پونتون د لپاره هغه څه دي زه فکر کوم چې په د افغانستان په سطح باندې په نور پونتونونو کې به د ته ورته ډیر کم پرمختګونه سوي پونتونونو په برخه کې او یا به د پکتیا پونتون پر اس کې قرار لري چې دومره پرمختګ کم وخت کې کړی دی.
مننه استاد. تاسو د پرمختګونو په اړه راته وایئ، تاسو نظر څه ده؟ داوت محظوظ.
د دوړو استادانو د خبر په تایید واقعیت د پکتیا پونتون ډیر پرمختګ کړی دی په مختلفو برخو کې. د ګاونډي ولایتو په کچه به فکر کوم پکتیا پوهنتون اولین پوهنتون وشته ټول پوهنتون نه زیات پرمختګ کړی ده.
مننه شکر افغان. تاسو خو د یو مدني فعال په اسرته وایي، تاسو دلته د ملي غورزنګ د پکتیا ولایتي دفتر مرستيالي یاستئ، تاسو ته معلومات کیږي د خلکو همکاري په دې پرمختګ کې څومره زیاته ده؟
لکه څنګه چې استاد محترم استادانو یادونه کړی، د پکتیا پوهنتون ډېر زیات پرمختګ په تیرو قانون کې کړی ده. بدون د تیرو دوه قانون څخه چې اداره یو څه ضعیفه هغه نه پخوا ډېر زیات پرمختګونه کړي دي چې موږ ښه مثال ویلی شو. لکه استاد نوراغه چې یادونه وکړه، موږ په تعلیم تربیه پوهنځي کې تقریبا یولس ډیپارټمنټ لرو چې نږدې د پوهنتون ته تبدیل شي، یعنې د تعلیم تربیه په نوم باندې پوهنتون موږ جوړ کړو پکتیا کې. نو د سیمه دی خلکو دا چې خلک په پکتیا کې ډیر منتی نظر ورکړي چې موږ پکتیا ته اس کار نه شوي خو بیا هم هغه پنتون ته فکر او توجه ورتړوي یعنی دوی پکتیاوال ټول هغه لاسته راوړنه زیات کار چې دوی ته شوی ځان د پاره د پکتیا پنتون بولي نو خلک هم په دې برخه کې زیات همکاري کړې ده خاص تن بعضې تجارانو چې پکتیا پنتون سره مالی مرسته کوي د چوکیو میزونو او فرنیچر په برخه کې کومک کړی ده او کوي او د پکتیاوالو ټول ذهنیت دې ته آماده شوی او برابر شوی چې باید د پانتون سره په جوړول او پرمختګ کې زیات کومک وکړي کړی ده
یعنی تاسو خبر نه داسې معلومی کې پکتیا هغه پخوانی پکتیا نه ده سویل چې موږ ته ښوونځي مه جوړوي موږ پاس کړی کې مه جذبوي او موږ د دې شیانو نه خلاص یو اوس په پکتیا کې ذهنیت تغییر کړی ده تعلیم خواته خلک هڅېدلي
بالکل و انداز دا خاصتاً چې د ذهنیت تبدیل شوی دی بدل شوی دی د تعلیم او تحصیل په لورې دا د پکتیا پوهنتون ډېر زیات تاثیر په دې برخه کې لري همدا یې پکتیا پوهنتون پوهنتون ده او اداره یې ده او محترم استادان دي همدارنګه محصلین دي چې د پکتیا د خلکو فکر یې ډېر زیات تغییر کړی ده او ټول دې ته آماده دي حتی چې بیخي حد اقل یې ډېر کم مصارف یا لاسته راوړنې یا عملي امکانات هم دوی لري غواړي چې پکتیا پوهنتون سره مرسته وکړي او په دې برخه کې دوی فکر او ذهنیت ډېر جوړ شوی دی
خالد استاد یم دې پرمختګونو په اړه د پکتیاوالو همکاري له تاسو سره څومره و دي پکتیاوالو د همکاري په اړه دیونه ویل
مننه زه فکر کوم تاسو ته د مسله معلومه ده چې پکتیا پونتون د لوړ زده کړو وزارت د انکشافي بودیجې نه ډیر کم کار ورته شوی ده هغه تعمیرات چې تاسو اوس په پکتیا پونتون کې وینئ هغه ودانۍ چې دلته شته دا ټولې د مخدره توکو پر وړاندې مبارزې وزارت چې پکتیا ته هغه کوم د مخدره توکو دي د نکر پر وړاندې هغه کوم امتیاز ورکوي دا ټولې پیسې تقریبا هغه پیسې دي چې د پکتیا د قانونو د پکتیا ولسونو د پونتون لپاره وقف کړی دی او پونتون ته د پیسې ورکړی دی څو پونتون ور باندې خپل تعمیرات ورغی د پونتون سره د لوړ زده کړو وزارت کوم مرسته چې باید کړی وي یا کوم همکاري چې ضرور ده چې باید وي کی ډیره ضعیفه و او لا هم ضعیفه ده خدای دی وکړي چې لدی ورسته به خشي د پکتیاوالو مرستې لدی جای معلومیږي چې د پونتون سره څومره زیاتې دي یو
څو بلاک لري یا مثلا پکتیا پونتون کې څو بلاک دي او څو پین کې شپې بودی چې جوړ شي څو د پکتیاوالو په مرسته
موږ د پکتیا پونتون لپاره شاوخوا د لیلی درې څلور بلاک چې یو دوی جوړ شوی او دوه باندې کار روان ده او د اداري بلاک لري او همدا ډول د اقتصاد او حقوق او د زراعت او د ادبيات او د تعلیم او تربیه او د انجنیری لپاره بلاکونه لري چې دا ټول د لوړ زده کړو وزارت په انکشافي بودیجه نه دي جوړ شوی دا ټول په پیسو باندې جوړ شوی چې د قانون لپاره راغلي دي او بیرته هم د قانونو بزګرانو ولسونو په ګډه پونتون ته وقف کړی دي او د پونتون تعمیرات ور باندې غول شوی دي کومګه وګورو چې پونتون د لوړ زده کړو وزارت انکشافي بودیجه چې دلته مصرف شوی هغه دي نوري بودیجې خلکو د بودیجې سره مقایسه کو د لوړ زده کړو وزارت بودیجه په نشت حسابي چې دلته مصرف شوی دی یو دویم موږ چې کلم ولسونو تلاس غزولې د ولسونو د پونتون سره د مرستې په برخه کې نه نه دی ویلي ک یو افغانې مرسته شوی د کړي دا او کله دې زیات مرسته شوی دی دلته ملي تجارانو همیشه علاقه لري او علاقه خولې دا مرستې کړي دا ولسونو مرسته کړي دا او دغه ټول مرستې د دې باعث شوې دي چې تر اوسه پورې پونتون یو څه خراب واند زه فکر کوم نور پونتونونو د پکتو باندې لدی پونتون سره د ولسونو مرسته د ولسونو امغږي او د ولسونو ډاډ ډیر د نسبت نور پونتون
مننه د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د باس په دویمه برخه کې د نن ورځ د باس موضوع د پکتیا پونتون پرمختګونه او ستونزې د باس ګډونوال مې د پکتیا پونتون استاد او د استادانو اتحادیه مرستيال خالد احمد حبیب د پکتیا پونتون استاد نوراغا نوري د پکتیا پونتون یو بل استاد داوود محظوظ او د افغان ملي غورزنګ د پکتیا دفتر مرستيال شکر الله افغان زه د تپانیم تاسو بیا هم خره غلاست وایم بیا هم استاد خالد ترګرزو تاسو دا مراته وایي چې پکتیا پانتون دومره پرمختګ کړی په وړاندې به خندونم پراته یي خندونه یې څه دي
لبه د مرغه مګه په پکتیا پانتون د پرمختګونو په وړاندې خندونه لرل لروي هم مثلا د پکتیا پونتون دادانو او د ماسلینو د زده کړو د کیفیت لپاره په اندازم رسته نه شوی په اندازم کارینه شوی چې نور پونتون سره شوی د خپل یو خند په عین حال کې بل مسله د استادانو د زده کړو د لال وړتیا لپاره بورسونه چې نور ولایتونو ته یا نور پونتون ته ورکول کیږي د پونتون ته نه دی ورکړل شوی چې دا بل خندو دا پونتون د عملی کار د ساحه لپاره دومره څنل لري لکه نور پونتون نه چې لري د خپل یو خند مثلا ته پونځیم باید یو مجهز روختون لرلی ژورنالیزم او ادبیات پونځویم باید رادیو ټلویزیون او مطبعه لرلی نور پونځویم باید په خپل برخو کې تعمیرات لرلی لبده مرغه داس موږ پونتون لاندې لري او کلریم یو کادری روختون لرو هغه خپل ودانی نه لري ودانی راته په قرض راکړل شوی ده او ودانی کې مواد ډیر کم دي او لوړ زده کړو وزارت ورته پر پام لرنه نه کړي بل مسله چې د پونتون په وړاندې لوی خنډ شمیرل کیږي هغه دا ده چې موږ پونتون لپاره حکومت زمکه چې په نظر کې نیول شوی و هیله و چې د غزمکه به نوره پراخه شي هغه زمکه هغه څومره چې موږ ورنه احاطه تاو کړی ده د نور زمکه لپاره موږ اوس درک نه لرو پونتون د زمکه له کمخ سره ورسته بل مخ کیږي دلته لا د ډیرو نور پونځوي د تعمیرونو د ودانول لپاره اړتیا ده او موږ ورته ډیر زمکه نه لرو نو د ټول لپاره په کار ده چې په پکتیا پونتون کې لدیسته د ډیرو منزلونو تعمیرات ورغول سي څو په یو تعمیر کې تو منځله تعمیر کې زموږ د 250 ستونزې واري شي او د زمکه له کم اکثر مخ نه شو
مننه نو راغست یو استاد په استاد ستونزې پانتون کې سده تعمیراتي برخه کې یا په انکشافي برخه کې استاد خالد خبر وکړي
زموږ د استادانو ستونزې هم شته چې لیلی نه لري او داسې ځای نه لري چې دوی تل تستوګنه پکې وکړي لکه څنګه چې تاسو معلومات شته د پکتیا د پونتون استادان په مختلفو ځایونو کې اوسېږي د بازار په ساحه کې یا د بلند منځلو په ساحه کې د پونتون سره نږدې کچرته دا استادان منسجم سی او یو تعمیر ورته ورکړل سی کچرته زما د لوړو دکړو وزارت مسولین اوري نو دا ډیره مهمه غوښتنه ده زما په نظر باندې چې استادان باید یو ځای ووسیږي ترڅو د یو بل د مشکلاتو نه خبر سی او روحن جسمن آرامي او د خپل نظرونو شریکولو لپاره به د استادانو نظرونه به یو بل سره شریک سی او بل به د ماسلین استونزه چې ماسلین لیلیه نه لري او په بازار یا په پونتون سره په خوا کې بلین منځلو په ساحه کې اوسېږي نو کچرته دوی ته د لیلی ودانۍ جوړه سي دا په دې معنی چې ماسلین به سره یو ځای وي او د زده کړو لپاره به یو مشخص ځای ولري او داسې به نه وي چې د په هر تعمیر کې په هر بلین منځل کې دوی اوسېږي او د زیاتو خلکو سره دوی سره کار وي نو یو خدای چې درسونه ترې پاتې او بل زیات مصروفیتونه ولري د وتاق نشتون یا د مکان نشتون د تعمیر نشتون دا هغه ستونزې چې زموږ ماسلین او استادان دواړه ورسره مخامخ دي
مننه استاد داوود محظوظ ستاسو نظر څه د ستونزو یا چیلنجونو په وړاندې
د دواړو استادانو د خبرو په تای چې هغه د ماسلین او د استادانو د نلی نشتون ده استاد نوریا دونه وکړه د بلاک زما نظر دا ده د بلاک په ځای د هر استاد ته یو کور ورکړل شي لکه په نګار پانتون کې نور پانتون نشي استادان ته کور نه ورکړي د کور ورکړي وستون زده بل ستونزه د عملی زده کړو باره کې ماسرین وسایل نه لري مثلا کزرت پانځي موګو ګورو په نور ولایتو کې مشخص ترکتور لري مشخص ځمکه لري فارم لري هغه ته ماسلین دي عملی زده کړی کوي او همدارنګه د ماسرین لپاره درسي ماحول لکه څنګه چې په نور پانتون کې دا برابر نه ترڅو ماسلین غلطم تعالی وکي او خپل ستونزې حل کړي او بل ستونزه دا ده چې ماسلین او د استادان لپاره باید خارجي هوادونه او په داخل د هواد کې علمي سفر نو ترڅو پورې د نور هوادو او د نور ولایتو تجربه سره شریک شي
مننه شکر الله افغان تاسو دی یو مدني فعال پایس درته وای سي کوم ستونزې تاسو دی باندې نه په پانتون کې درک کوي
اصلی ستونزه څنګه چې استادانو اشاره ورته وکړه محترم استادانو د لیلی ستونزه ده چې شاګردان لیلی نه لري اگر چې استادانم موږ سنتیاوی نه لري خو بیا هم د دې څنګه باید لومړی حق اولیت باید شاګردان ته ورکړل شي ځکه موږ اول پکتیا کې ماته معلوم دي لیدلې مې د اکثره شاګردان چې پکتیا پانتون ته راکامیابیږي همدا چې دلته لیلی نشته د لیلی په نشتون کې دوی د پانتون پرېږدي اکثره بیرته ځي چې د ډیره لوی ستونزه ده او د افغانانو یې خاص نه پکتیا والو آینده دې پرم ډیره بده ده د دې ترڅنګ دا چې دوی لیلیانه لري دوی بلاکونه نسی په شخصي بلاکونه کې وسیږي نو بلاکونه کې اکثرا وخت دوی د امنیتي ځواکونو لخوا یا په یو بل نو معقول اغلته امنیتي ځواکونه زی تلشي کوي او دوی لپاره کوم وخت دوی لري اکثرا وخت په دغه شین باندې ځای کېږي او د درس لپاره وخت نو ورته یا امکانات نو ورته برابرېږي او د دې ترڅنګ دا چې په موږ په پکتیا کې داسې درسي ماحول نه لرو چې دوی کې مطالعه وکړي او اوتاکونه تم امنیتي ځواکونه نور خلک زیدو ته مزاحمت کوي د ډیر لوی ستونزې ده همدارنګه موږ ځنه بلاکونه چې کار نیمایي په د پکتیا پانتون کې د ځینې وکیلانو له خې پروژې په قرارداد نیول شوې دي او اوس هم په نیمایي کې پاتې شوې دي همدا چې دا همدا پروژې د چې دوه یا درې ځلې د بنسټ ډبرې خندل شوې ده همدغه وکیلانو لخوا مګر به هم کار نیمایي پاتې کې که چیرته دوی محترم وکیلان پروژې سرته ورسوي نو موږ به د مسلین لپاره یو څه لیلیه درلوده ځکه چې همدا اوس هم یو بلاک جوړ شوی ده د لیلی په نوم چې د زراعت پوهنځي شاګردان یو محصلین ته باید لیلیه ورکړل شوې وی مګر دا چې دوی د ستونزه لرله د تعمیراتو برخه کې د طب پوهنځي تعمیر د کار لاندې و اګر چې کار لاندې و نیمایي کاري شوی باقي نیمایي پاتې ده په هوا ولاړ ده نیمایي تعمیر جوړ شوی سکلیټ جوړ شوی نور پاتې ده هغه لیلیه چې محصلینو دپاره جوړه شوې وه هغه یې د طب پوهنځي ته ورکړه که چېرته دا محترم وکیلان د خپل احساس یا د درک له مخې دا احساس باید دوی ولري تر څو تعمیر باندې کار شروع کړي نور خپل تجارتونه پرېږدي د پیسو باندې بیرته خپل بلاک جوړ کړي تر څو محصلین هغه یوه ستونزه حل شوې وي همدارنګه د دغه احساس باید د اوس چونری صاحب نوی راغلی ده باید اداره ډېره قوي کړي تر څو دوی د پروژو دپاره پکتیا پوهنتون د پروژو دپاره د وزارت اساتلي څخه انکشافي بودیجه واخلي څنګه چې محترم استاد خالد حبیب اشاره ورته وکړه دلته اکثره تعمیرات د مخدرات توکو د موادو په ضد هغو پیسو باندې جوړ شوي دي چې د پکتیا د دهقانانو ته باید ورکړل شوی وی دا چې مخکې ما یادونه وکړه د پکتیا د خلکو ذهنیت ډېر جوړ شوی ده ټول دهقانان یا د پکتیا ټول خلک دې ته حاضر شول چې پیسې پوهنتون ته ورکړي
د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو د بحث په درېیمه برخه کې د نن ورځې د ځوان فکر خپرونې موضوع مو د پکتیا پوهنتون پرمختګونه او ستونزې د بحث ګډونوال مې د پکتیا پوهنتون استاد او د استادانو اتحادیې مرستیال خالد احمد حبیب د پکتیا پوهنتون استاد نوراغا نوري د پکتیا پوهنتون یو بل استاد داود محظوظ او د افغان ملي غورځنګ د پکتیا دفتر مرستیال شکر الله افغان زه داود تپانیم تاسو ته بیا هم ښه راغلاست استاد خالد تاسو براته وای د ستونزو پرتو ستونزو په وړاندې حل لار په لنډو راته وای
تپان سه ما مخکې یادونه وکړه ما ویلي پوهنتون تر تیر دوه کالونو پورې ډیر ښه انکشاف په حال کې و دغه تیر دوه کالونه مې ځکه قید کړ چې تیر دوه کاله له بده مرغز موږ د پوهنتون اداره د داسې ضعف په حال کې و چې موږ یې حد نشو ټاکلی علت یې دا و چې موږ ځینو وکیل صاحبانو رئیس د پوهنتون د ځان د ګټو لپاره وستلی و هغوی دلته پروژې لرلې دې لپاره چې د هغوی پروژو ته تاوان نه یې رسېدلی یا دوی ته چا ویلي نه چې دا پروژې بشپړې کوي او پیسې اول پروژې بشپړې کوي بیا پیسې واخلئ وړاندې له دې چې دوی پروژې بشپړې کړي ځینې پیسې یې اخیستې دي همدا رئیس د همدې لپاره راوستلی و همدلته یې په کار باندې ګمارلی و دوه کاله زموږ هغه فرصتونه چې موږ لرل هغه چانس چې موږ د پوهنتون د پرمختګ لپاره لرل بد مرغ له لاس هم ورکه او اوس د لوړ زده کړو وزارت او دا وکیل صاحبان باید هغه دوه کاله چې د موږ ضایع کړي دي هغه جبران کړي وای له بد مرغ چې اوس هم دا اراده نه لري چې هغه دوه کاله د داسې مشر د زموږ لپاره راوستی وای یا اراده دې کړي وای چې هغه دوه کاله هم جبران کړي وای دا چې نوی رئیس ځوان ده او اوس هم چانسونه زموږ له لاسه نه دي وتلي او یا هم موږ له لاسه پوره نه دي ورکړي د دنه هیله کېدلی شي د دنه تمه کېدلی شي ولسونه د نام دا تمه لري دی به خپل ځوان استعداد او احساس له وجې د پونتون ته ډیر کار وکولای شي دا پونتون باید په علمي او تخنیکی برخه کې پراختیا او پرمختیا لاسته راوړنی ولري څنګه د تعلیم او تربیه پونځي د زراعت پونځي او د طب پونځي درې پونځي مو په ډیر لوړ معیار باندې او په ډیر لوړ کیفیت باندې انکشاف کړی دی دوی باید پونتونونو ته ارتقا وکړي دغه درې وړ پونځي باید هر یو بیل پونتون شي مو په پونتون کې په بیلابیلو پونځوي کې داسې ډیپارټمنټونه لرو چې هغه باید په پونځوي بدل شي لکه په تعلیم او تربیه پونځي کې د کمپیوټر ساينس او په ادبیاتو پونځي کې د ژورنالیزم ډیپارټمنټونه موږ لا هم پونتون هم دې ته اړتیا لري چې بیلابیل نوي پونځي ولري عامه اداره د افغانستان د اوسنۍ اداري وضعیت په کتو باندې ډیر ضرور پونځي ده او د افغانستان هر پونتون باید ولري څوال ته موږ مدیران وروزو دا زموږ پونتون نه لري د مادن پونځي د جیولوجي او مادن پونځي د افغانستان په کچه باندې په ډیرو کمو پونتونونو کې شته او د پکتیا پونتون باید ولري څو موږ د مادن په برخه کې د مادنونو انجنیران نه لرو چې موږ مادنونه استخراج کوو او د هیواد اقتصاد هم په په خو پی ودرو دا بل مسله ده او په زمن کې تر ټولو مهمه مسله چې د پکتیا پونتون په تخنیکی لحاظ چې موږ یادو موږ باید د پکتیا پونتون نوې ودانۍ ورته جوړ شي د پکتیا پونتون باید په نړیواله سطح په معیارونو باندې برابر شي چې هغه نور پونتونونه لري مثلا انټرنیټ مهم ده د پکتیا پونتون ټولو سادانو محصلین دی ورته لاسرسی ولري اداره دی ورته لاسرسی ولري او انټرنیټي کتابتونونه مهم دي چې موږ یې باید دلته پونتون کې ولرو لابراتوارونه مهم دي او ټول پونځي باید یو یو انټرنیټي خونه کې انټرنیټ کلب او کې کتابتون ولري چې محصلین دلته لاړ شي اسانه نوې مسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او نوې مسایل لاسته راوړي له بده مرغه موږ ویله په ټول پونتون کې لا هم په هر پوهنځي کې ایله یو پروژکتور لرو او په هر پوهنځي کې تر څوارلسو شپاړسو تر شلو زیات صنفونه دي په یو وخت کې درس وایي یو پروژکتور کوم صنف ته ورسیږي کوم استاد پرې درس ووایي تجاران هم باید په دې برخه کې زیاته پانګونه وکړي په دې پوهنتون باندې خوایې هم مرسته کړې کور دې ودانۍ اوس دې هم هڅه وکړي چې دې پوهنتون سره ډېره مرسته وکړي او د لوړو زده کړو وزارت باندې باید فشار وارد شي په خوایې دې پوهنتون سره هیڅ نه دي کړي اوس به له دې پوهنتون سره څو چنده زیاته مرسته وکړي شي
مننه استاد نورغا نوري تاسو په لندو حل لاره ته وای د غستون دي تاسو یاد کړی
لکه خالد استاد چې ادونه وکړه زه فکر کوم دغه د حل لاري دي چې زمونږ نوې رئیس چې ډیر ورته خوشبینه یو خدای دی وکي چې زمونږ دغه مشکلات زه فکر کوم درکړي هم دي مخکې نه په خبرو باندې مشکلاتو باندې د وزارت نه دغه زمونږ انکشافي بودیجه زمونږ د پکتیا د پونتون انکشافي بودیجه راوړي او دغه ستونزې په حل کې بل ستونزه مهمه ستونزه په علمي او اکاډمیک محیط کې څلور عمده بنیادونه چې یو استاد محصل او لیکچر یا درسي مواد او څلور محیط ده اولی استاد بیا محصل ده خو دوه نه بیلیدونکي مسائل دي دریم لیکچر یا درسي مواد دي زه فکر کوم زموږ استادان درسي مواد په معیاري ډول باندې بیاري او ډیر خدي خو څلور مستونزه چې زموږ د هغه محیط برابر نه ده او دا هغه ستونزه ده چې محصل راځي د محیط په لیدو سره دی باید داسې وانګيري چې په اکاډمیک محیط کې ما زموږ د پونتون دننه خوني تدریسي خوني باید په معیاري ډول باندې کني وي تعمیرونه جوړيږي په معیاري او په نړیوال سیستم باندې باید جوړ شي او د پونتون دننه چې کومې لارې دي د تګ راتګ د پونتون ساحه ډیره لویه ده ډیر اوږده پرته ده او تاسو لیدلې ده دغه ساحه نو دغه لارې باید په خیسي په معیاري ډول باندې باید جوړ شي تر څو محصلین تګ راتګ په ډول باندې وکړي استادان هم شنه
مننه استاد داود محظوظ تاسو سره لنډ دي حل لار
دي استادانو هلي خبرو پتاید دي زما په نظر دي حل لار ده د نوې رهبری او نوې محترم رئیس صاحب باید په خپل پلان او خمه حل وش سره بدون زیای وخت نه خپل کارونه په مخ باندې بوزي او یو بل مهمه دي حل لار دا د سي د پکتیا پانتون دي نور بازي افغانستان پانتونو په پرقم د نړیوالو پانتونو سره وصل شي ترڅو دي هغولو تجربه د پکتیا پانتون هم استفاده وکي هم استادان استفاده وکي هم رهبری استفاده وکي او هم محصلین استفاده وکي او په تفاهم او هماهنګي د عامه پانتونو سره د پکتیا پانتون ستونزې حل شي
مننه شکر الله افغان تاسو راته وای په لندو حل لارې څه دا وغوښتنه دي څه دا
لکه څنګه چې ما په خام یادونه کړل دلته تیر دوه کاله اداره ډیره ضعیفه څنګه چې موږ وای چې حق ورکول کیږي نه بلکې خپل کیږي همدارنګه موږ د رئیس صاحب څخه بیا هم ډیره جدي غوښتنه هیله لرو چې باید اداره ډیره قوي کړي او د پکتیا پانتون کوم حق چې کیږي د دې ترڅنګ چې ملي تجارت د پانتون سمرسته کوي دا باید ډیر فشار په تحصیلات لري د لوړ زده کړو وزارت باندې راولي کوم حق چې د پکتیا پانتون کیږي هغه باید په هر طریقه چې وي و دې وړي چیرته د دې کې کوم مشکل لري ټولې مدني ټولنه د پکتیا ټولو لاس ترڅنګ ده ان شاء الله موږ به وړ هر لارې چې وي
مننه د تاسو ټولو ښاغلي او ځخه چې راغلي او په باس کې موږ سره برخه
شور نادی خبر بسرو لمبود غرغرود شور نادی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نادی خبر بسرو لمبود کړ غرور کې یادوي زما بچي لاد ګذر غرور کې یادوي وي په ګذر لګي دلي اورنا دي خبر دا څوک چې جنگ غړي د جنگل زورنا دي خبر د سولم وو د غړ غرور شورنا دي خبر د سولم وو کور دو